السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري په دې خبرونې کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدلې سي نن شنبه ده د مرغومي یا جدي 15مه د جنوري 4مه پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د کاناډا سفارت چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بند دی له خپلو وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي دغه سفارت پر خپله ویبپاڼه پرون لیکلي چې د خراب امنیتي وضعیت تروریستي بریدونو وسلهوالې جګړې اختطاف په خپل سر نیولو او د چارواکو لخوا د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له کبله افغانستان ته له هر ډول سفر کولو ډډه وکړي د دغه سفارت په باور په افغانستان کې لا هم د احتمالي تروریستي بریدونو کچه لوړه ده او شاید کابل په ګډون د دغه هیواد په ځینو شهرونو کې تروریستي حملې وسی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي دی ته چمتو دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي علی امین ګنداپور دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ته صلاحیت ورکړل سي دی به دا روغه جوړه د جرګې له لارې وکړي شغلی ګنداپور ویلي تر دې مخکې په حکومتي کچه هڅې سوي خو د جرګې له لارې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د جوړجاړي کوشش چا نه دی کړی پاکستان تور پوری کړی چې افغان طالبانو د تحریک طالبانو پاکستان یا چی چی پی غړو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او دا ترهګر له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي دا تور افغان طالبانو رد کړی دی په سپتمبر میاشت کې هم شغلی ګنداپور ویلی و چې دی به د اعلی وزیر په توګه له افغانستان سره په خپله خبرې وکړي هغه مهال د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف سخت غبرګون څرګند کړی و او ویلی و چې هیڅ ایالت په خپل سره د اسلام آباد له موافقې پرته دا حق نه لري چې د پاکستان په استازیتوب له بل هیواد سره دروغې جوړې خبرې وکړي د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې په هند کې د دې جوړ شوی مشورتي غونډې پر مهال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ کرنې کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وسو په لړم یا اقره میاشت کې هم د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارت تی راکړه ورکړه ولري د سوریه د بهرنیو چارو وزیر وای نن او سبا به په قطر متحده عرب اماراتو او اردن کې له چارواکو سره وګوري اسعد الشیبانی پر خپل اکسپانډ لیکلی چې د پنځمه پورازي د یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر پایل کړ د سوریه نوې حکومت هڅه کوي چې د خلیج شتمن عرب هیوادونه د سوریه په بیا رغونه کې مرسته ته وهڅوي ورسره له دې چې د دسمبر میاشتې پراتمه د احمد الشرع په مشرۍ د هیئت تحریر الشام ډلې وسلوولو د بشار الاسد رژیم نسکور کړ دا د سوریه د نوې حکومت د یو پلاوی لومړی بهرنی سفر دی د اسرائیل پوز پرون جمعه ویل چې د مخکنیو څلورویشت ساعتونو پر مهال یې د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي دي د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي چې له پنجشنبې راهیسې تر پرون جمعې پورې تر 110 ډېر کسان وژل سوي دي د پوځي عملیاتو او د مرګ ژوبلې د شمېر زیاتېدل د دې سبب سوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات سي د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې یوه چارواکي چې د دغو مذاکرو په منځګړیتوب کې نقش لري له حماس غوښتنه کړې چې پر یوه موافقه سلا وکړي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي سپینه مانی وایي په سختي کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړي مراسمو امنیت یقیني سي په پام کې ده ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي د سپینه مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون جمعه د څرګندونې په داس حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د احتمالي حملو خبرداري ورکول سوی وو کربي ویلي سپینه مانی د ټرمپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک والت سره د هغې حملې په باب د چړونو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخوانی سرتیری لخوا د نیو کال په اول ورځ وسوه. دغه پخوانی سرتیری 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال لمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 1500 نورو د چپې کېدو خبر تایید شوی دی. د روسیې په سنت پیټرزبرګ کې د پولکوبو هوایي ډګر چارواکي وایي چې دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځایي وخت 9 بجې او 45 دقیقې ځنډول سوی و بیرته پیل سو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب لپاره سوې ده. د الوتکو تګ راتګ پر ځایي وخت د سهار 10 بجې او 45 دقیقې بیرته پیل سو. د روسیې د هوایي چلند یوه څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه و ویلي. خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل سوي دي. د روسیې د لینینګراد والي الکساندر دروزدینکو ویلي چې روسي ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. او د چین په شمال کې د ترکاریو په یو بازار کې د اورلګیدو له کبله 8 کسان مړه سوي او 15 نور ژوبل سوي دي. د چین دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول سوي او کوم جدي خطر ورته پیښ نه دی. دغه اور نن په ژنګ جیاکو ښار کې لګېدلی خو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. دا وه خبرونه. د ژوند رنگونه
دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنې ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمی کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله چې په ژمی کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمی کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بنډارونه کوي، څوک شپې رونهوي، شپو کې ناستې مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروئ، کار کوئ که نه، بیکارئ، په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې راسره د پانتون پخانی استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به م واورو، د خپله خاطرې لري، خپله کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیال صاحب خبرونې ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه، خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده و. اول خو یې راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو هم نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله. رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د وریها باران او واورې له لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 270 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر مشکل، ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځ ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دي ګرځي چې هم زراعت ته فائدہ ورسي کی هم د خلکو صحت ته دیته موږ تاسو پیږو چې د لمر وړانګې ویتامین ډی لري او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده ویتامین ډی په مصنوعي توګه او په غذایی مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي یوازنی منبع دا ده نو بیا په خو وختونو کې جامع نظر اوس یو څه طولانی وو تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او جامع به شروع وو د جدې په اول چې څلای ورته ویل خو مطلق به جامع وو
دودیال سب تاسو وای مجلس بکو تاسو وای چې یعنی وس جمی په افغانستان کې هم تاود شوی دی هغه سینې دی لکه
تاو د شوی دی به کیفیت شوی به برکت شوی دی او هغه په خانه توازن او تعادل د ژمی او وړی د تودوخه او یخنۍ نه ده پاتې او دا خبر نه ده تاو دېدل خبر نه ده
نو خلک خو ظاهرا خوشحالي کی ویل سکال ډیر تود ژمی دی خوخي ورته
دا خو یو مجبوری ده دا وسنی خلک نو هغه پخانی تر تدابیر نیولای شي چې خو به یې میته څومره ترتیبات نیول او په ډیره خوشحالي او ډیر موثر او ډیر سسي ترتیبات وو نو دې کله هغه سي ترتیبات نیولای شي او بام نش پاکولای
دودیال سبزه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکو ما زه غواړم چې تاسو نو ورسته واورم چې پخانه یو ژمو کې افغانانو څډول کول لژمي سره څډول مبارزه کوله یا څډول ځان توت ساته همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک لسړو سره څه برخورد کوي اوس خیر ټکنالوژي د تر دې مخ کې د خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوي او څنګه توانې دل چې هم کار وکي هم روزګار وکي هم پرمختګ وکي هم د ژمي دغه پرلپسې سړو او تیارو سره مبارزه وکي په دې باندې بزاو ته غږیږو خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی د ساحل نومیږي د سره به خبري وکم د خپل سیمینار راته وای ساحل سب لمړی خو راته دا وای چې خپل نوم راته وای او لکه سیمینار خبري کوي
زه اسد الله ساحل د هیتمن ګرش کوله سوري د حیدرآباد سیمې څخه تاسو سره وس پیلم کوم
ساحل سب ستړی مش خبرونه ته اسد الله ساحل د هلمند ل ګرش کنا په ګرش کې دا وس د تاسو په سیمه کې ژمه دې اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا بنکیږي کڅام هلمن خو یو څه تود دی نسبتا ځوانان خلک د کلی خلک څه کوي دغه پیتاو ته بندرونه کوي کنه
بله بله و کې نو زموږ په سیمه کې پلان خو وس ژمه هغه د ژمه هغه موسم دی هغه یعنی خلک ورته سلاوي یا ورته هغه چلاوي نو هغه ټولو هغه د ژمه موسم شې هم دغه دی نو وس پلان خو یختي الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پتاوی ته خونو خلک ناستی رشتام زمش پارکا کې د نسالم علاقه چته د ګرش کول سوالی چې د ډېر یو شنګالری نباتات پشک زیات دي او نو خلک غنمانه کړی دي نو وس بس نو لاندانې کړی دي د پتاوی ته سار مال سره کښینې ته داسې نو لس بجو پرې تقریبا
خلک په خای ډیر لاندې کول وسم په ماغه پیمانه د تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله وروره دغه اطراف کې بستی دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاش کې بستی داسې په څیر په کور کې درولې نو ګر کله غپس ساتي نو کړه چې دغه یخ راسي انو بارغه نمان چې ورته وکړي او د تخو زمش په دغه سیمه کې وسط غنمو موسم دی انو دی په دغه سیمه کې دغه د منی په موسم کې غنمو کوي هغه ځکه ټوله مثال توکم شو په شی وکړي انو دغه ورسته بیا لاندې کې لاندې چوب کې د شپې د خو خپل دغه پرچم نو غوښه خوري بیا د لاندېن په وخت کې دی د دکې خلک ټول په اتفاق باندې لاندېن کوي نو دار چا په کوټه کې د هر چا په کور کې د لاندېن مراسم نیول کې دي خلک راغواړي خلک بدی نو همدغه ستی مثال او سار مارکتاو یې کینم کی او بل داسې تغزمر پسې مې کې بخوا چې زه خو هم داسې دی تقریبا د 10 کال یم د سپیژورو ست چاورم اوس خلک د تر ډیر کار کوي یعنی خلک دومره ناس ته نه لري لکه بخوا چې درلودل اوس هر سړی کوشش کوي چې په کار ځان اخته کی خو پیتاونه چې د مثال ډیر کم سی وي دی مثال یو سړی ناسابه مثال چې یا پر کور ناس وي نور ځوانان مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور
مننه ساحل صاحب، دا راته وایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان لکان د مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه تاسو په سیمه کې وسم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خدای ستې ورور زخپل تقریبا د 15 کال ومه چې لازمش والدین یا زمش پلاس چې واغه شاته برسو، نو په ما الحمدلله شکر تحصیل وکي. مکتب مې وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځی خلاصه کړه په ښار کې، همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا 20 سکوت و. نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی، الحمدلله کراري ده مثال. نو زه خپل د احساس او د خپل د یو فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه. نو د دې مې یو ښوونځی پاله کوي رسمي دولتي، نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اول سیم کې دي، سږکال یې اول کال دی. او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي. نو یو دوه درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري خو هم عصري زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه شي وخت تېروي؟ څه شي کوي؟ دغه ځوانان کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي. څه کوي غالبا چې دی خغلی ساحل غږ نور نه لرو؟ مننه تنه کو کور آباد دی
اوریدونکو. الحمدلله شکر لکه چې دی ځوانان مو چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې مغاکته شو وسوي.
زمون علاقه چې دی الحمدلله شکر دی دغه سی کیسو خلاص ده چې خلک یا ایران ته ولاړ سي یا پاکستان ته ولاړ سي یا نور هیواد ته ولاړ سي. زکه چې زمرد سیمه خلک ان شاء الله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي. نو ځوانان چندانې بس د خپل ځمکو په کار اخته دي، د خپل ځمکې زراعتي کارونه کوي. او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغه ملکیت ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخلي.
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی. نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې، کله واورې، کله سیلي، کله باران، کله ګلۍ. خو زو تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې پوخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره. خلک به خپلو ماشومانو ته ورخطا و، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینې به د دوی په ژمي کې ډیریدلې. او لکه ژمی یو 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 جدل و د کورنیو په وړاندې، او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمي سلامت تر بل پسرلي پورې ووځي. د پخا په اړه یې راته ووایه، بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله، پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخ وه، او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو. اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو، او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آزقې په برخه کې معمولا زبر د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمونه، نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آزقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به ریبلی و دا با پا کندوانو که و پا منی که با جوار وره بل شوله او که شوله بچا کروله نو آغا شوله با هم پایکوگانو تا ویوله و بای که کوله او ریجه بشوله دوی با دا پا خرکین و کندوانو که زی پزای کوله دا با دا غا دی میزان دی پینزلسم نوروز تا معمولا چه دی غنم و دی آبیاری ضرورت به رفع شو او نور به کروندو تا او به نوی پکار دا او به بای پی جرند و رسامی کرلی نو اگه وقت که اوی جرنده ویده او با دا جرنده به شروع شولی مخی درگنه به جرنده خلق به دیر مصروف و پی کروندو که الله و نور و مالداری و دا با و یو او بل دا چه او با تا به ضرورت و کرونده تا نو پا دا اگه وقت که باید دا میزان و آخری تا خصوصا نقرب که نور به غنم همه کرور شد دیوات ریمات ری ضرورت بنو و با زیاد شولی او دا غجران دود که با نو غنم بای ورول جوار بای ورول او دا بای اوڑه کوله دا بای چه اوڑه کرده و برت بای دارا اوڑه پا کندوانو که بای دی جمعی دی پاره زخیره کرده دا شو دا غلی خبره اما دی پاره بیا دوی برالاوه وچ توت ساتل پووری که باید توت را طول کری و بیا پجیمی که دا غدی و با منگی و گری بعضی بدا مات و بعضی بدا استفاده نپاتی و سری و پا دی که باید دا غد توت زخیره کل دی جمعی دی پاره او دیر خونده و دیر بهترین شیو دی جمعی دی پاره سنزل باید زخیره کلی چا با که دی زردالو او دی منو باغونو در لودل دا غد باید هم وچا ولی وس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده رومي بانجان حتی پیاز به وچیدل دا به دوی د ژمي د ازوکې د پاره و البته په شمالي کې د خټو یا نو ظرف و دوه طرفونه به انګور پکې اکیدل دې ته کنګینه وي دي دا مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول هغه کورنیو چې اقتصاد به ښه و دوی به د نورو مالدانۍ ترڅنګ په وړي کې یاو پس هم ساتلی و داغه پس با هم داغه دی اقرب میاش که چه هوا با یخش ولد دوی بدا حلال که اولانده بیورسه ویلی نو آغا داخلی احشا جگر رو زده و دا بای تازه پوخ که و آغا غوری چو بود چه زمورتوائی دا بای توته توته که دا بای دی غوری و پتوگه او سات یخ هوا که او غوخ بای میده میده که لپا خادو که بای زورنده که مالگه بای پیوا چه وله دا با دلاندی غوخ و دا با وچش وله او دا بای بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به کېښودله دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله البته ځینې سیمې کې مونږ سابه هم درلودل کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی وو تور بانجان به هم وچ کړي وو دا تور بانجان به څلور برخې کړل دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي وو دا به یې وچ کړل دا ټول مسایل وو اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات یې برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې نو دوی به په وړي کې کورت جوړ کړي وو هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې هغه مستې به یې وشاربلې په مټریال کې په زګ کې په مندانو سره به یې وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ مې چې واخېسته شړومبې به پاتې شولې شړومبونه به یې څومره چې استفاده وکړله هغه نوره به اضافي به یې چکه کړله دا د ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کوله هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې که به خودلی یا لمر تا یا دسی چندان شدید لمر بچه نو بود اغتا که به خودلی دیر نبا کرد کرد شد خمال گا به زیاده و چه کیفیتی بساطی و چی پا دیر ترسیب دوی دی لبنیاتو ننیولی تر میوی تر سبو دا شفتال و چکل شفتال چشم که جواری تر دیر مفیده دیر خونده وره و دا پا دی هر برخه که دا آمادگی در رودل که دی غاک برخه و دا لحمیات و شحمیات وازده و چکړی وازه لحمیات او شحمیات او سبزیجات او میوه‌جات
نو دودیال سه پدې ترتیب باندې د غزین شیان چې اوس په هواسانه باندې په ځنګړی توګه په خارونو کې بدل شوې دي لکه د لاندې غوخه یا وچه غوخه له موریجو سره خلق غواړي ولري او یا تاسو د کرتو یادونه وکړه تاسو فکر باندې دا د پوخا وخت ضرورتونه و چې وسته د کلتور یا د خلکو د طبي یا مزاج و برخه ګرځیدلې
بې بالکل بالکل اما دغه دی لاندې وخت چې هغه څه پخېدل په وخت کې کله چې دغه مندو باندې ما خام ته نور وکړ نو د ما خام ډوډۍ به چې برابر کړ په دې ته نور کې به اور پاتې وو د توخانی په تنور کې بیا به دغه وخت به په کټو کې کېښودل نو دا تنار په سر به یې لږ اور ولید هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شول خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو هغه خوند چې هغې غوښې درلود دا اوس چې دېګو بخار و دا نورو دېګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیکي ګولۍ یا بل شی بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوې
دا څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کم سیستم خو حتما نه و کومې طریقې کارولې او دا راته وایي چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه و چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم و معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې پهڅه تېره وه
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
اول دی کورونه دی تودو خیلی پاره ایسا کول
دی تودو رو دی پاره دوی تواخانه ورته ویدی دا دی دوی اگه دی وسیده رو دی کوتی ترسنگ بایه و بلا کوتا و اگه با لیک سجاوره و نو پا اغزی که با تنور و اگه تنور با دوا موری در رو دلی یو موری با دی تناره تا هوا راسته چه ور تازه پاتی شو ور بل شو ور ولگی گی بلا با دی دقی کوتی خواسته تیره شوی و او دا کوتی که با دوا یا دری شبکی شوی و دا اغا موری دا با بیاده شوان دی بل مقابل دیوال که با دا پا اغا دیوال که با سوری که با پاس خطله چه دا اغا لوگای وقی گی نو کلا با چه مخام تنور بل شو علاوه دی دینه چه پاگه بانده بای سناس کچو مچو چه بای پاخه کرده داگه دور لمبی با چولی داگه کوتی تلیلی پا داگه موری که پا داگه شبکو که با تقسیم شولی دا دی تواخانی دا زمکه با داسی توده شولی چه تر سبا پوری بای تودوخه احساس که دلی بعضی وقت با داگه دی قدیمی امامونو پشان بلکل یو چوک پک خوالی که ده او دا درسی نه به پاس لګای خوته بیا نو چور به ختم شو ډوړي به په خکل نه پاس دی د سکی ډوړي را به اخلې نور به دې ته نور سر بند کړه ته نور به تر سبا سهار پورې چور سبا سهار به بیا د سهار ورونه بلې دل نو دا ته وخانه ډیر یو صحیح ډیر یو د غاز خطر هم نه و د حریق خطر هم نه و د زغالو خطر هم نه و فقفل دې ته وخانه دیوالونه از مکه دا به تاوده و دا د تودولو او مصروفیتونه په مني کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړل بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته اچولي وو د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو دا یو ډېر وخت به یې غوښته دغه ځوانانو هلکانو دوی به په دې باندې دا د مالداري د ژمي ترتیبات نیول سپینګیرې به معمولا کومې ورځې به چې لمر و د جومات اړخ کې به صوفي و چوترې وې دغلته به څه ناڅه لمر به دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل هغه به لږ وچه شو لږ به دغلته به ناست و خصوصا د ماسپښین د لمانځه نه وروسته تر مازدیګره بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله هلته به د جومات خادم اور بله و جومات به تود شو او دننه جومات که باید لخی آواره وی اپزای هاگه اتر او اگه خوشبویی چی داگه پوزی او اتر در رو در نمراز فرانسوی اتری هم نداری نو بیا با دیو مازدگر چی کلا جومات تود شو آتش خانه ور به مرک نو بی با دینه نشون مازدگر موز به وک مخام موز به هم اغل تا وک پس مخام نو منزل نبس نگیری لاره لکورونو تا بیا با نو دوری تیاره دل و دوری به خوده لزوانانو با هم مالون زیف زکری و غجلی تا به اینه نکری و دکور خزینه و با د پخلی او د تنور کار کړی وو نو چې ډوډۍ به وخوړله بیا مخصل منځه ته به سپینګیرې جومات ته تلله او بېرته به راغلله شپې اوږدې وې بیا به دوی که چیرې وخت به هغه به په کور کې به یو نیم سپینګیرې او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوي هغوی به کیسې کولې عجیبې کیسې به وې د دې و د پري و د نیکی او بدی او د خلکو کیسې په وی داده بلا بلا د باندې مشمول ورټول نو بیا به شپې به استراحت کوو چې د ورځې په ستومانو کارونه به سبا بیا وخت پاسې دلته منځ خبره
وو دیل صاحب خبره وو د دې ټنګ ټکور بندرونه په ځینو ځایونو کې دود و نه پیغام چې هغه په دوبی کې ډیر و او په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به و چې ځوانان به په وجرو کې راټولېدل او التبه مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم و البته دا په ټول ولایتو کې دا غسینو په نور ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و دا په ودونو کې به وو یا به مثلا د جشنونو د نوروز په دغه وخت کې وو د ژمي د خوا به ډیر نه و البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې په سړو سیمو کې دا رواج نه و بیا په مشرقي خواته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل نو دوی ته به شاعران ویلي او بیا دغه رباب دا به ول نه سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه چنګ چکور دا یوازې ودونو کې و
ډیره زیاته مننه یو پښتنه بلم کوم بیا یو اوریدونکو راخلم یو اوریدونکو را سره د برواخلم بیا تاسو تراشم مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
د توخیر مستاسې دایمي همکار او اوریدونکو د بل ولایت شاوی له ولسوالۍ څخه لودین صاحب ته او استاد سید قدر ور په خانه یې مسؤلیت لري انا نه مستمره په یاد کړی سلامونه او نیکی او احترامات وړاندې کوم
ډیر زیاته مننه کوم توخی صاحب خبرونه تستړی مشي دودیال صاحب استاد دی پانتون وو د وسم هواد نه مسافر شبه تاسو را ته وایي چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمیم څنګه دی او دی پخانه یو وسنه یو ژمو ترمنځ توپیر پڅ کې دی خلکو په خاط څه کول چې وسنه یو ژمو کې نه کوي په خاط ستونزې لري چې وسنه لري وس ستونزې لري چې په خاط نه لري
مننه زموږ زمې خو ډېر څه زمې د تروسه پورې داسې ډېر سخت یخن نسته د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې ووري نن هم واوره ورېده تېره شپه هم واوره لوېدلې وه خو البته هوا ګرمه وویلېده نو زمې څه زمې ده نو لکه څنګه چې دودیا صاحب د توخاني تعریف وکاو موږ اوس په الحاله ده زه هم پر هغه توخانه ناسم ساده تعریف وکاو نو دا یو ډېر څه شی ده موس په دې ځنه کې د توخانو زخه ډیر کار اخو د کسې مسلمه سره ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو لاندې موږ یو څه وساتو ورای واخو بیا چاخ کو نو بیا سی هوا سړه سی او کښت زراعت و د شنه شان تمام سی بیا نو را مر علال کو بیا نو را قربان سره را غواړو او د کلی بعضی مخور خلک یا خلک سی موږ ډیر علاقه ورسره لرو مېلمانه کوو بیا نو موږ دغه د سبیل بند په خو دې ته موږ تیینې وایو په پښتو عربي لفظ کې نو دا تیینې هم په خکو او تشروا ورسره تیار کو نو دا اوس هم زموږ دودو د ستورو عنانا ده خو بعضی عنانې پاتې شوې دي موږ ته پخوانۍ عنانا اوس دا دودیا صاحب را په یاد کړه موږ چې کښېنې وو موږ به ولاړو وو کوڅو ته په دې کوڅو کې به موږ چکې کولې یا به م دا چکې کولې یا به م
کله کې تشریح کې تو خسب دا کلمه چې تاسو ټکې
و چکې چې کا پی دا دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کړی مثلا بیا به دا شوې
او چې په کوم لاس کې دی او
او په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه دا غراک بیا به نو یو شی په دا لاس کې پټ کړی وو نو دا چې به موږ دا کوي بیا به موږ حساب پر کاوه مثلا تر سلو پورې یی چې چې به ډیر زر زر دې دا لاس خو دا جنس یا دا جز را وکړ نو دا به یو دوه و درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی دا به موږ کاوه یا به موږ بچا وزیر کاوه یو څوک به بچا وو یو به وزیر وو بیا به یو بډی شکلل بیا چې به مثلا دا به دې پرې و اړه باندې واوښته دې ته موږ غل وایو دا به غل سی بیا به نو بچا امر وکړي چې څو درې وو هم بیا به نو دا موږ کړه پر څو مزه کړی وو بیا به دا سړی په درو باندې واوو نو دا په خواني عنانی وی کبړی يم کولې خوشانم کاو بډی يم کولې نو اوس هغه ټول په وخت ز مرور د زمان سره لاړې او یو خاطره به زه درته ووایم. زه طالب وم استیدم په اجره کې بیا چې به زموږ یو وخت چیرې شروع پیدا کړ دا زموږ ډوډۍ به درې چاته وه یعنې سورسک وریځ او غنمنه ډوډۍ بیا به همدا شروع په توله دونه غربت وو چې موږ به دا ډوډۍ خوړه دا به درې سره پر لسر ډېره کړې وو بیا به سربېره شروع پر پوکړه نو دا دونه مسکنت او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو په اجره کې راسره استېدی صابون نه وو بیا یې د کالي په یو ځای باندې دی لږ نقي صابون وواو هغه ډېر پاک سی بیا یې وویل کشکې ما ډېر صابون درلودی نو به مې دا ټول کالي همدا شانې پاک سوي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنت خو پخوا
و سره په حمامو کې څډول ژوند دی څنګه ژوندونه کوي. تاسو ول چې تو خسته تاسو ول چې تاسو وسم دغه توخانه لري دا یو خاص سیستم دی تقریبا په دی غربي هوادونو کې هم د مرکز ګرمۍ سیستم ورسته دودیل سب کې دی چې په دې اړه باندې به تر لمانه وغږیږي. دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دی خودو یغه د انرژي وسیلې لک فرق کوي. دغه وس چې ګیس دی یا ګاز دی چې طبي ګاز دی یا تیل دی دی د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلط اتمن بدل کړي خصوصا په غزنی تاسو د زابل په سړو سیمو کې
څنګه څه تجرب خو خودو راغلي د خطوخانی وسم موجود دي پر توخانو سربېره خو نو وس وخت اثر سي یا موږ د ګاز بخاري هم لګرو دا بلغو یا چه تر تخو یا وبو پر تو دو نو تو خانی وس هم دو دستور د دانه دی پاته سویل کس دا دی اقتصادي شی ده یو خو تلل سات د خونه تو دی د خونه لک څنګه سی دو ویل په یو تس کی مردا لیز ورته وای په دې کې بیا درې دانی چری د خونه په مابین کې مور ولاړو په دې چری کې له دا تناره د خور دی یا الته په پای کې دا سره یو ځای سی د دې ته بیا مور د کښ وایو دا دوه متر دی د کښ وځي بیا په دې تنار کې موږ وبوځو دا وب هم تو دیږي او ډوډۍ هم ور باندې پخېږي. نو دا په خوا به موږ تر دغه ځای باندې کټو موږ هغه شی ته وایو چې له پخې خاورې څخه به موږ یو شی جوړ کړي بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کول پر دې تنار باندې بیا به نو موږ ورته خوشاله وو کښنی وو موږ بولنن کټو باندې ده دا کټو به هم رښتیا هم لکه د سی وویل پر دې تناره باندې موږ خوله خدا ته نور وسم دود او دستور ده ولو که وز د ګاز تنور هم را وتلی دی خدا تنور موږ له خاورې جوړو له پخې خاورې څخه جوړ شوی دی د دې وس باز خلک دا کاروبار کوي دا خرڅیږي. نو بیا دا تنور موږ پوخ کوو بیا په دا توخانه کې کښېږو. نو دا موږ په خوانی دود او دستور او عنانیوي خو بیا هم پخوانی نور شان هم دغه سی وو موږ به مالونه څرول غرو ته به تلو بیا به په دا غرو کې واښه کول دا واښه به بیا راوړو کورو ته دا مالو ته به هم راوړو وچول به نو دا پخوانی شان وو موږ به دا بوټي په شا راوړو
تو خو حساب زبیر تر اگر زما دودیال سیب ته پکتی و پختنه در نکوم بلکې یو پختنه کې دولن ځوابونه راکړه. یو دا چې فکر کوي چې دغه د ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي او دا راته وایي چې د تاسو ول چې خلکو مالونه ساتل او د ته واخه زیرمه کول مالداری د پخا په مقایسه باندې کم شوه دا کنه ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډیر مالداری لرله اوس کم لري کنه مالداری په ماغه کچته دغه دواړه پوښتنې راته ځواب کړي.
او د اخرنی پښتنې جواب به درکم تقریبا او یا په ساده مالداری کوم څه وی دي چې موږ مالداری سی و په خو کوچان و د کوچان و ټول ځایان سی دي د غو په دښته کې باوري جوړې کړې دي سولر انرژي د خکار اخی نو او بل د کوچان د مینه ځوان د زندګي د مالچر د ټول ختم شوی د دښته کول و شنی دي. نو مالداری بالکل ډیر کوم سړي د پخوا په پرتله تقریبا شپږ او یا په صدر مالداری کوم سړي ده او د دوه می پښتنې جواب به دا چې در کوم چې رښتیا هم د اوس زمانه سي ده آسان ده خو خوشحالي د غونه نسته پخوا ډیر خوشحالي وو اوس ګوره پخوا به موږ سړي شان نه درلودو د غیر به موږ په غیو باندې کول دا غوبل د درمن د غنم په غیو ورول نو وساغ دی د تریشلان ستاد غنم پختل دی دی بد ټول دغه نو وس د پخوا سیستم سری شانو بدل کړی دا او اسرحت وستر پخوا ډیر د خوشحالي د غونه نسته.
مننه کو تو حساب ډیر مننه کوم اباد چې خپل خاطرې او کسی مر سره شریک کړلې. دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و او وس خلک ستونزې کمې شوي؟ اول خو دا راته وایي چې کمې شوي رښتیا دا ټکنالوژي د خلکو ستونزې کمې کړي که نه دي کمې کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخوانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه هماسې پاتې دي او که نه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغو هېوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې مونږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره مونږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره ځای نه لرو. دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشحاله یو چې ټکنالوژي ده نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري، دې څومره هوا خرابه کړه، دا څومره تکلیفونه لري. په دې ترتیب سره اما یو ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي دا ډېره خلکو ته لویه اسانتیا راوستې ده. ځایونو کې چې برق شته د دې برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې، خو مونږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی. دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه ټلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري، او موږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا استعمال هم چې د متاسفانه بعض وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوي لري، او هم خپل ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلیه وسایط راغلل هم دغه بسونه و، لوی بسونه دا ښه و. د یو بس به چې همدغه مره تیل چې وړوکی موټر یې مصرفوي هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به شپېته اویا نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته ډېر ضرر نه درلود. اوس دا وړ موټر دي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف یې هم ډېر زیات ده، اما خدمات او انتقالات په هغه حجم.
بل خبر موټرو سره دودال سبزه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټی یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه دا ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالوي شاته ډېرې سرې سرې نښې ورته لګولې چې دا خطرناک دي. په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي چې خلک موټر هغه څخه چې ترافیکي قوانین دي هغه څخه چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړې، نو دا شیان هم ورسره تړلي.
بالکل، دلته تاسو ګورئ په اروپا کې، په حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي، او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي، او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي. حتی د ځنګلونو کې دا پتون لاندې دلته یو نو هغه دي دا اغوندي. تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي، د هغه نه باسکل اخیستل کېږي. نو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې، موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي، او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لاس، د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ، تیل به یې راوړ. دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي، ځوړند وي. خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو، دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو، او دا هېچا ورته نه ویلي، نه دا دولت، نه ترافیک، هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګازو او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید اتمن زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لا څه کې نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټکنالوژي راغلی من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب درته وایي چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون آرامي که سړی سخته ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پرېکړه پې وکړو خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پخوا د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه آرامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره و که اوس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې اوس بهتري راغلی؟
او مګر هڅه په پانتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوشیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغه څه د خلکو حافظه کې چې دي او دغه څه د موږ چې ګورو په واقعي تور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف دوستي روابط تګ راتګ ناسته ولاړه دا ډېره توده صمیمانه بیغرازانه او مخلصانه و همکاری او تعاون ډېر زیات و پخوا اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته ولاړه راشه درشه چې پخوا و دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون و فیسبوک و تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب وبخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بې اغېزې نه وي؟
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاسو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي دې ته تخیلي تاثیرات وایي. دا تخیلي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې. دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړي د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایل ژوند د کورو دا خرابه کړله او اقتصادونه یې وځپله. د دې نه برعلاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج و عناناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ. بیا خصوصا په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل او یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه. هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم. اما خپل منځ کې دښمني د هغه د پاتې ده د خپل من دښمني دغه څه پاتې ده. سیاسون هم پخلا شولې هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي. اما د ولسونو تر منځ د کورنیو تر منځ د دوستانو تر منځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي. دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېرم. البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي. تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوي تاثیرات د اسکان د خلکو د میشت کولو د سیتلمنت تخلیوي تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بیلا بیلو برخو کې دا کتل کېږي. دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده، خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي. آی کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې، د خلکو په روابطو او عواطفو کې، د ځوان نسل په روزنه کې، د خشونت په پراخېدلو کې، د کلتور په تخریب کې، په مجموع کې کلتور، د خلکو فرهنګ او عناناتو، تاریخي میراثو، دا ټول دا هره برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو. اما هیچا دې ته توجه ونه کړله. زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله. دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري، مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي. او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د دې د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې. په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي. دا یو جدا بحث دی. جنګونو جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی.
مننه دودیال صاحب. کیدلی شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلی شي په دې وغږی ګوچی ل جګړو ورسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط، د خلکو په عواطفو او پر روابطو اجتماعي بافت باندې اغیز څه دی. یو اوریدونکو راخلو زبیر ته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي.
بل ملان فهم محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کډر منارونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ بیاست.
ستړی مې خبرونه ته خدای دې راواله. مهرباني وکړئ د خپل سیمې مراته وایا تل سب څنګه دې جمع څنګه روان دي خلک پچی وخت یې ری
قربان سم خدای دې خوشاله ک ډیر شایسته موجود یان لاله ټاکره دې سلام تل محمد عادل صاحب ته روزګان کې وایم. ان صاحب محترم لکه چې توخ صاحب چې اشاره ورته وکړه واکنم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وای نو پسونه وساتي په بادګار میران سي د رژیم ته وساتي. ان صاحب محترم و چې ډوډۍ ورکی مثال جوار ورکی چې شته تیار سي د رژیم ته نو بیا په د رژیم کې لالي خودلته د سکورنی هم ستان صاحب محترم چې د دوه دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي نو زما پر خپل خلکو باندې دغه راغ دي پر تجارانو راغ دي. ان صاحب محترم لکه میلما صاحب چې اشاره ورته وکړه هغه موضوع تر ازمه ورسته نو چې دغه به ود کورنی سره مرسته وکړي. ان صاحب محترم زما خپل دونه نه پیادې زما تقریبا عمر د 25 کال څلور شکاله دي. نو د ازمه مشران چې مشته کیسه کوي وي په خو د ازمه په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیلې به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلوده یو بل شی به درلوده هغه ګرد کلی به خوشاله او چې زاده پلانی خان په کور کې غنم سته وار به نو خطا دونه وسیلې وي. خو اوس موږ دلته زموږ په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترمه ما داسې کسان لیدلې دي په خدای قسم درته خمه چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پکر کوي بل همسایه ش موټر لري ش بنگلا لري مثال ش استي وشت دارای خدای پاک ورکړي هغه دغه نه کوي چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیلې درته اندازې کمې سوي دي. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي دا به ود کورونی سره په داجیمه کې مرسته وکړي ځکه په دغه جیمه کې ان صاحب محترم د کرایې سرای نه دي. د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایې 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په داجیمه کې. نو په جیمه کې دغه شانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترم په پروژې کې دغه بای ډیر لوړی سي خدای پاک دې وکړي د زموږ خلک دغه ته توجه وکړي ځکه دا به ود کورونی زموږ د افغانستان دي ان صاحب محترم خارجان نه دي. نو کسان خو ډیر صاحب یوازې کورنۍ ستاجیمه ته اکثره خلک خوشاله دي اکثره خلک چې شین لري ان صاحب محترم هغه ورختا دي.
د پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې هم دغه سی یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځین خلک واورو ته خوخو یا هغه دی واورې خکولاته خوخو یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادیږي. خو ځین خلک چې بے وزله و کورنۍ بي ځای شوی او هغه بیا واورې ته چندان خوخ نه و بلکې لای د دوی ستونزې زیاتې کړې وي. د دوی هغه خیمه او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې مر سره ویل. تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خبرونې د پای شیبو ته راغلو. تاسو راته دا وایي چې په وسنیو شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي، بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، د وسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلن کیږي له مسایلو سره، له حالاتو سره، له ولسونو سره، له خلکو سره، په هغې باندې هم ډېر بحث کیږي. دا چلن بهتره کیدلی شي، د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلیدلی شي. خو له دې ټولو نه به تیر شو، په هر اړخ کې ستونزې شته. خلک څه کولی شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې و ټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي، جوړ ووزي، او دغه جمعي پس لکه تر لګه په سلامتی تیر کی د ته په پام چې ګن خلک د مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دی رپورت لمخې 2.5 میلیون خلک اجلو بیرنیو مرستو ته په جمعي کې اړ دی او لمرستو پرته ژوند ستونزمن دی.
متاسفانه سګنې جمعي د څه وخت راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډیره زیاته ده، ځکه تاسو چې ویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان ټول نفوس دریمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده. او ډبلیو اف پی وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو، یعنی هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي. نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده. خلکو ته دا په کار دي چې تدابیر باید لرلی، په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره، او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري ځینې د لکه استفاده کوي، مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نخواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي، حریق اور ونه لګېږي کورونو کې. دا احتیاطي تدابیر دي. او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي کې زه نه وایم چې یوازې امساک او ډېره سختګیري و دا نه، بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ محتاط واوسي، څه باید پاخې کړي په څه طریقې سره چې د دوی صحت ته ښه وي. او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فشار چې دینه ګرځي، ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې، ډبل پتلونونه دي، ګرمې خولۍ دي، د دینه د استفاده وکړي. دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو، د تلویزیون په دغه ګورو چې په دې یخه هوا کې زموږ خلک فقط یو سپکه وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یو واسکټ، دا او د سړی ډېر خفه شي. حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده. او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه کې اوبه ضرور دي، څښل ضرور دي، اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت د تودوخې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دېنه استفاده وکړي. اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده، دوی وایي چې یخنی ده، اما اوبه ضرور دي. نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې، او لږ ذره خصوصا ماشومان، ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو. دوی باید موږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي، سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې، بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو، رهنمایي وکړو. دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي، وګرځي هم، منتها دغه لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې. نو د لویانو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا، د لباس په برخه کې، د خوراک په، د ټولو برخه کې هموطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسي.
نه کو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپلې خاطرې را سره شریکې کړي، ژمی مقایسه کړه، که څه هم د خبرونې وخت پای ته ورسېده، د ما یوه پوښتنه پاتې شوه چې په کابل کې ژمی څنګه و. دودیال صاحب، کرا سره تاسو مخکې یوه یادونه وکړه او ماته جالبه وه، دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود؟
دا هم فرق درلوده. په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک وړه وکړي او ذخیره یې کړي، ځکه چې دلته نانوایګانې وې او نانوایګانو به لوی لوی تنورونه درلودلې او دغه لرګي وچ لرګي و دا نه به استفاده کول، او د غرو بوټي به دا و په دې به یې ډوډۍ پخولې او د خلکو به ورځنې استفاده کوله. د خوراک خبره یې په دې ترتیب سوه. او دوی بیا تنور هم نه درلوده، دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله. نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې، په دې کې به یې اور کېښود، مقل به یې ورته ویلې، چارخیشتي و داسې به ورته ویلې، په دې کې به یې سکاره تازه کړل، دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړه، تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي، دا به یې سندلۍ لاندې کېښوده او ټول به په دغه کې لویه بسن به یې پیاوره کړه او دغه کې به یې استراحت کاوه. نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانی نه و، معمولا سندلې وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې. دا وروسته مخکې د بخاري نه سندلې معمولې وې، او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده، ولې یوازې د ګروپ دپاره و، د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده، یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس. دا نور دغه د مکالو د دې نه استفاده کېدله، زغالي مکالونو نه. او خوراک هم د دوی فرق و، دوی ژمی د لاندی نه درلوده، بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول، که قصابي وه، که میوه وه، او که نور څه و. اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه، جرغوزي و، بادام و، پسته و، کشمش و، دا په ښارونو کې مهیا و خلکو ته. نخود هم ورسره دا مسایل موجود و.
مننه کوو استاده له تاسو نه، کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل. د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونه مو ځواب نه کړلی شول. دوستانو، د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول. پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.